په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري چې د ولسي جرګې د دفاعي او کورنوي چارو کمیسیونونه وایي د امریکا لخوا د مالي مرستو احتمالي کمول به د افغانستان پر امنیت ناوړه اغیز وکړي. د خبرونې په پیل کې له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، په افغانستان کې د کورونا ویروس دیش نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت په لنډ وخت کې د وایدو د ترلاسه کولو په مقصد پر لسو منرالونو د کار د پلان خبر ورکوي. او د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي چې امریکا د پر ایران اقتصادي بندیزونه راکم کړي. د خبرونو تفصیل، په افغانستان کې د کورونا ویروس دیش مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دیش نورې مثبتې پیښې البته. د افغانستان د امنیت وزارت وایي وروستۍ مثبتې پیښې په هرات، کابل، نیمروز، کندوز، فاریاب او دایکنډي کې ثبت شوې. دغه وزارت ویاند وحید الله معیار نن ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې ټولې مثبتې پیښې تر شپېتو اوښتې دي. نوموړي خبرداری ورکړ چې د کابل شهر هیڅ سیمه خوندي نه ده.
ټول په کابل کې یو څه د پیښې دي مثبتې په مجموع کې، او شپږ سوه پنځلس واقعې مشکوکې په کابل کې تست شوې دي. په ټول ځای د کابل کې ویروس شته، په ټولو ځایو کې شته. داسې که هره نایه یې وایي په کې واقعات شته، نو په دې خاطر احتیاط ټولو ته لازم ده. کابل هېڅ ځای مسؤول نه ده، ځکه ویروس په گردش کې ده، باید لازمه احتیاطات وشي.
د امیر روغتیا وزارت معلومات پر اساس د نویو پیښو په ثبتېدو سره په دې هیواد کې د کورونا ټولې مثبتې پیښې 318 ته ورسېدې. د تورخم له لارې له پاکستان څخه د افغان مسافرو د راستنېدو لړۍ نن دوشنبه سهار 9:30 بجې پیل شوه. د ننګرهار چارواکو په خبره په راستنېدونکو مسافر ترتیبي څېړنو وروسته ځنګړي مرکز ته لېږدول کیږي چې هلته به له 14 تر 23 ورځو په قرنطین کې وي. د تورخم شاروال راحت ګل زیارمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د اوس لپاره د اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د معلوماتو په اساس تر 3 ورځې به دا دروازه خلاصه وي، او د ورځې به زر زر تنه مسافرین، یعنی چې ټول 3000 تنه مسافرین کېږي، دا به تورخم ته راوړي.
د شغلی زیارمل په خبره د راستنیدونکو مسافرو د قرنطین لپاره شوزو نارینه وو د کورونا مشکوکو کسانو او نورو داخله او جراحي ناروغانو وضعیت ته پکتو جلا جلا ځایونه په پام کې نیول سوی دي. د یادونې وړ ده چې په ننګرهار کې د کورونا ویروس دوه مثبتې پیښې شته. د دوو نورو د ازموینې پایله تر اوسه معلومه نه ده. اخوه د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت په لنډ وخت کې د اوایدو د ترلاسه کولو په مقصد پر لسو منرالونو د کار د پلان خبر ورکوي. د قانون او پټرولیم وزارت ویان عبدالقادر مطفی ازادي راډیو ته وویل چې د دې منرالونو د استخراج پروسه لنډ مهاله ده، او په دې توګه افغان حکومت کولای شي چې کورنی اواید لوړ او پر بهرنیو مرستو اتکا راکم کړي.
دا لس منرال دي چې په لند وخت کې مونږ ته اواید راکول شي. مونږ غواړو چې دا سکتور مبدل کړو په یو عایداتي سکتور باندې، او د لپاره ضرورت ده چې هغه پروسی چې په نورو معدنونو کې یا په نورو قراردادونو کې لکه 3 کالونه تر 6 کالو پورې اکتشاف ته اړتیا وي، مونږ غواړو چې دغه اکتشافي پروژې را لنډې کړو.
دا اقدام داسې مهال کېږي چې متحده ایالاتو په افغانستان کې له انتخاباتو وروسته د سیاسي کړکېچ د دوام له کبله د $1 میلیارډ مرستې د کمولو پر نورو مرستو د بیا غور ګواښ کړی دی. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ پر امریکا غږ کړی چې د ایران پر اقتصاد بندیزونه راکم کړي، او دغه هیواد ته له مجازاتو معاف موادو د لیږد جواز وغځوي. څو ډاډمنه کړي چې ایران د رواني وبا سره د مبارزې پر مهال د بشري مرستو څخه برخمن کېږي. دا غوښتنه نن د اپریل 6 داسې مهال سوې چې په خپله تهران او هم یو شمېر نورو هیوادونو ورته غوښتنې کړي. په دغو بندیزونو کې د ایران د تیلو عایدات بند شوي او اقتصادي ضربه لیدلې ده. د امریکا ولسمشر ایران ته د مرستو د ورکولو وړاندیز کړی و، خو ایرانی چارواکو هغه وړاندیز رد کړ او وایي که واشنگټن د مرستې نیت لري نو پر ایران دې بندیزونه لرې کړي. ایران له هغو هیوادونو دی چې کورونا ویروس ډېر ځپلی دی. د رسمي شمیرو له مخې په دغه هیواد کې تر 6000 ډېر کسان په دې ویروس اخته شوي، او څه باندې 3200 له همدې ویروسه مړه شوي دي. یو شمېر متخصصین او منتقدین ګمان کوي چې ښایي شمېرې تر دې ډېرې وي. د امریکا متحده ایالاتو په روسیه کې د خپل هغه وګړو د انتقال تیاریان نیولې چې د کورونا وایروس له کبله هلته یې سر دي. په روسیه کې د امریکا سفارت ویان دی رابیکا روز د اپریل پر 15 په ټویټر لیکل و چې د الوتنې به د اپریل پر 9 پیل سي او زیاتوي هغه کسان چې په امریکا کې اوږدمهاله اوسېدو قانوني اسناد هم لري کولی سي چې د پالوتکه کې د سیټ د موجودیت په صورت کې انتقال سي. هغه کسان چې غواړي په دې الوتنو کې ولاړ سي باید په آنلاین ډول ځانونه رجستر کړي او ټکټونه ځانته واخلي. سفارت خبرداري ورکوي چې د چارټر الوتکو د ټکټونو بیه به تر عادي ټکټونو ډېره لوړه وي. او د نیویارک په ژوبن کې د یو پړنګ د کورونا وایروس آزموینه مثبته وخته. د امریکا کې لمړنۍ ځل دی چې په یو ژوي کې د کورونا وایروس مثبته پیښه ثبتېږي. د یاد ژوبن مسولین وایي ګمان کېږي له دې پړنګ سره هغه کس تماس نیولی وي چې په کورونا وایروس اخته و خو علایم یې نه و ښکاره سوي. شپږ نور پړنګان او زمریان په دې ژوبن کې ناروغان دي خو د کورونا وایروس آزموینې نتایج یې تر اوسه نه دي خپره سوي. یو امریکایي ویترنر جین رونی وایي تر اوسه داسې نښې نشته چې وښيي دا ناروغي برعکس له حیوان څخه انسان تا انتقال دایسی. دا خبرونه پای
په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې سوې. د ولسی جرګې ځینې استازي وایي د امریکا لخوا د مرستو احتمالي کمول به د افغانستان امنیتي بنسټونو پر فعالیت اغیز وکړي.
دکتر اشرف غنی و دکتر عبدالله با حل اختلافات خود و رسیدن به یک اجماع ملی و یک وحدت ملی ما را در برابر عملکرد جامعه جهانی قرار نده.
د پوځ یو پخوانی جنرال له حکومتي چارواکو غواړي چې په خپلو کې روان سیاسي بحرانونه ختم کړي.
څه مزارز د دوه جمهوریتونو جوړ کړی دي. دیو ته ورته وایي چې په دې مملکت کې خلک اولو کورونا نه مړي، ویل جنگ مړي. سیاسي تاسو په څوکۍ باندې دعوه ده، قانون ته احترام نه لري، اصول ته احترام نه لري.
د کانونو او پټرولیم وزارت په لنډ وخت کې د اوایدو د ترلاسه کولو په هدف پر لسو منرالونو د کار د پلان خبر ورکوي.
هدف مو دا دی چې مونږ په دې برخه کې د پروسی زر پیل کو ترڅو مونږ وایته ترلاسه شي.
په بهرنۍ موضوعات کې اوري چې په امریکا کې د کورونا وایرس له کبله الوتنې کمی سوي دي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه خپریږي. د هر ماشوم لپاره سپورتي پروګرام د لوبو له میدانه. د ولسی جرګې د دفاعي او کورونایي چارو کمیسیونونو مسؤلان او ځینې غړي وایي چې د امریکا لخوا د مرستو احتمالي کمول به د افغانستان امنیتي بنسټونو پر فعالیت اغیز ولري. دوی ټینګار کوي که افغان سیاستوال سیاسي اختلافات حل نه کړي، امنیتي او دفاعي ځواکونه او خلک به ستونزې ګالي. نور حل د فیروزي عزیزي په راپور کې.
افغان حکومت په دې اړه چې امریکا خپل یو میلیارد ډالر مرسته د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له بودیجې کم کړي، اغیز به یې څه وي؟ څنوي خو د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي او کورنیو چارو کمیسیونونو مسولین او یو شمېر غړي وایي د امریکا لوري د مرستو احتمالي کمول به د افغانستان د امنیتي بنسټونو پر فعالیت خپل اغیز ولري. د څرګندونی وروسته له هغه کې چې رويټرز خبري اژانس د یو شمېر امریکایي سناتورانو د دستیارانو او پخوانیو چارواکو په حواله راپور ورکړی چې له افغانستان سره د امریکا لوري د یو میلیارد ډالرو مرستو کمولو تیرای برخه به د دغه هیواد امنیتی بودجیوی. د ولسی جرګې د کورنیو چارو کمیسیون مرستیال محمد عارف رحمانی د دوشمه په ورځ آزادی رادیو ته وویل په کار د چي وضعیت او د مرستو د رقمیدو اغیسته په کتو افغان سیاسون خپل منځي اختلافات حل کړي.
در صورتی کې ای بودجه واقعا کاسته شوه ما در فصل جنگ
کچیر دغه بودجه پرشته کم شي مونږ به تر لس یا دولس ورځې وروسته کله چې د طالبانو د تریاکو د ټولولو فصل خلاصيږي له دغه ډلې سره په پراخ ډول ګړه کې خېلی کو او مونږ بل زیاتې ځپنې سره مخ شو. نو د دغه مرستو کمیدل به د افغانستان پر امنیتی برخه ډیر ستر ګوزار وي. نو زمونږ هیله دا ده چې امریکایي چارواکي او افغان سیاسيون په ځانګړي توګه ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله خپل اختلافات حل او مونږ دی د نړیوالو لغبرګونونو سره نه مخ کوي.
اجماع ملی و یک وحدت ملی ما را در برابر عملکرد جامعه جهانی قرار نده.
خغلی رحمانی وایي دا مهال هم افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په جدي ډول د مالی منابعو له کمښت سره مخ دي او سیاستوال دي د غستونزو لا پراخېدو ته زمينه نه برابروي. رويټرز خبري اژانس د یک شنبه په ورځ د اپریل 15 یعنی د وري په لسمه د درې امریکایي سناتورانو د دستیارانو او چارواکو له خولې لیکلي دي چې دا مرستې به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د ځانګړي سوي بودیجې او پیسو څخه کمیږي. د موضوع حساسیت په کاتو پر راپور کې د سناتورانو د دستیارانو او چارواکو نمونه نه دی اخیستل سوی. د یو سناتور دستیار ویلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کانګرس ته ویلی دی دا یو میلیارد ډالر به د هغه 4.2 میلیارد ډالر څخه کمیږي چې هر کال د افغانستان پاوز او پولیسو د معاش، خوراک، تیل، تجهیز او زیربناو لپاره ورکول کیږي. دیو بل سناتور دستیار ویلی د امنیتي ځواکونو د بودیجې څخه د پیسو کمول د امریکا د ملي ګټو خلاف نظر دی. د کانګرس یو تحقیقاتي راپور چې د مارچ په 11 خبر شوی وایي کانګرس د 2002 څخه تر 2019 کال پورې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د مرستو لپاره شپږ 8.4 میلیارد ډالر تصویب کړی دی. د امریکا یو بل بخوانی پوځي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي دي دا یو میلیارد ډالر یوازې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د مرسته کېدونکو پیسو څخه کمیدای سي. له دې سره د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون غړی ابرار الله مراد هم وایي چې که دا مرستې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له بودجې کمیږي، اغیز به یې نیغ په نیغه پر افغان ځواکونو او په ټوله کې په خلکو او نظام محسوس وي.
دا یو میلیارد ډالر موږ ته بل پر زده د حکومت نه کم شي او دا سار ته زمونږ عسکر ته ډوډۍ نه رسیږي، موټر رینجر هم تیل نه لري، مشکلات او ستونزې پیدا کیږي. دا واقعا موږ دپاره د ملت دپاره بلکې د نظام ستونزه ده.
هڅه مو وکړه په دې اړه د افغان حکومت نظر هم ولرو، خو اړوندو حکومتي بنسټونو په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. د افغانستان سره د امریکا له مرستو د 1 میلیارد ډالر د کمولو اعلان وروسته له هغې وسه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو کابل ته په خپل وروستي سفر کې د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ په جوړجاړي کولو کې پاتې راغی، خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تر دې وړاندې ویلي دا اعلان مشروط دی او هڅه کیږي چې د خبرو له لارې حل سي. ښاغلی غنی دا هم ویلي چې که دا مرسته کمه هم سي د افغانستان په کلیدي برخو به اغیز ونه لري. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
بلخوا د پاوځ یو پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل وایي کچری امریکا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له بودیجې 1 میلیارد ډالر کم کړي، دا به د امنیتي وضعیت پر څرنګوالي ناوړه تاثیر وکړي. ښاغلی امرخیل پیروزی عزیزی ته په مرکه کې وویل
موږ امنیتي دفاعي قوتونه لرو، د خوراک ګور، د لباس ګور، د مرمۍ ګور، د مثلا روحاني او معروقات شنه ته دستور چې اوس یې دا پیسې په کار لري، دا خوب نه دي، بدبختي دا رسېدي. موږ دغه دغه سیاستمدار چې ورته وګوري د سیاست مداران د دوه جمهوریتونه یې جوړ کړي دي. دې ورته ورته وایي چې په دې مملکت کې خلک اول کرونا نه مري، بیا له جنګ مري، بیا د تاسو په چوکۍ باندې دا د قانون ته احترام نه لري، اصول ته احترام نه لري، هیڅ څه نه لري، فقط رایه وړه د خارجي پیسې دي ما په جیب کې راواچو زه اولادونه په مالوس د نور مملکت کې وګوره که څه دی اس مهمه نه ده. یو خبر دویم خبره دا ده چې دغه وضعیت هو طبعا مخالفین استفاده کوي.
امر خیل صاحب د تاسو غوښتنه څه ده؟ د حکومت د دوه
سیاستمدارانو ټول په دغه یو جمهوریت باندې راټول مشترک حکومت جوړ کړ چې هم د طالب په مقابل کې یو قوت واقعي شي، هم په خبرو کې د لاس بری پیدا کړ، هم په جګړه کې لاس بری پیدا کړ. په غیر د صورت باندې هماغه حالت یو چې بیا په پنځه هم کلونو کې تکرار شو چې یو وخت به کولاب منډې ولې بل په پاکستان باندې منډې ولې ملت یې پریښی او په ځای باندې دوی ځانونه هلته ورسول. دا حالت بیا په افغانستان کې تکرارېږي که دوی نه پوهېږي.
امرخیل صاحب که تاسو راته ووایئ څه فکر کوئ دا اوس امریکا دا فشار راوستی ده او غواړي له خپلو مرستو نه 1 میلیارد امریکایي ډالر کم کا، دا به په افغان حکومت باندې خصوصا په دې دوه سیاستمدارانو باندې به فشار راوړي که نه؟
واضح خبره ده خلک باید فشار پرې راوړي، او د موږ بدبختي په دې کې ده چې دغه یو ګروپ نه ده توپک سالاران، دا توپک سالاران فقط داسې دي چې دغه ته ناستې چې له چالو طریقه د خپل جیب ډکه څوک ورته پیسې ورکړه چې دغه په نفع کار وکړه. دلته خو بدبختي ته نه دي، د دوه نه ده، بدبختي خو د نورو راوړې ده، دا توپک سالارانو راوړې چې دا مخکې نارې ویلې چې انتخابات نه کېږي، بیا ویلې موقت حکومت په دې خاطر دوی اعتماد له امریکا نه په لاس نه دراوړې، اعتماد اوس امریکا په دوی اعتماد نه لري، وایي چې دا د دې خلک نه دي سره ورسره دوستي وکړي ورسره ګین، حتی اعتماد اوس په طالب باندې دی نسبت دوی ته. طالبان خپله وایي چې موږ د امریکا منافع ساتو.
که چیرې افغان حکومت خصوصا ډاکټر عبدالله او ډاکټر اشرف غنی جوړجاړی ونکه او د امریکا لوري دغه فشارونه عملی بڼه خپله کا، یعنی په دې معنا چې هغوی خپلې مرستې لا نورې هم کمی کړي، نو فکر کوئ چې افغانستان به وروستی هغه یا د افغانستان برخلیک به څنګه کیږي؟
د افغانستان برخلیک داسې دی چې د امنیتي دفاعي قوتونه تقسیمیږي. وخت چې دوی سره تقسیم شو د دوی په مابین کې جګړه پیدا شوه، طالب راضي نیسي دې چونې سره ډېر په اسانۍ.
د پوځ یو پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل و. راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په میدان وردګ ولایت کې د ورستیو ملکی وژنو د عاملانو د محاکمې غوښتنه کوي. د دې کمیسیون مرستیال ویان د ملکی مرګ ژوبلې دوام د اندېښنې وړ بولي. نور حل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وای تازه په میدان وردګ ولایت کې امنیتی ځواکونو ملکیان په نخښه کړی دي. د دغه کمیسیون مرستیال ویاند ذبیح الله فرهنګ د سه شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
متاسفانه ملکی افراد آسیب ورسیده. مو که نگران یو له حکومت نه والو چی عاملین باید شناسایی شی او به محکمه معرفی شی تر تو چی قانون او عدالت د جګړې د قربانیان لپاره تامین شي.
د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د جګړې لخکیل خو غوښتي چې د خاریان او ژوند ته په پام لرنه عام خلک او عمومي او غیر پوزي ځایونه په نخ نه کړی. دغه کمیسیون په یوې اعلامیه کې ویل شوی چې دوه ورځې مخکې د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ د هاشم خیلو په کلي کې د دولتي ځواکونو د هوان یوې ګولۍ یو کس وژلی او یوه ښځه او دوه ماشومې نجونې ټپیانې کړې دي. په اعلامیه کې دا هم راغلی چې د دې ولایت د چک ولسوالۍ په پنه کلي کې هم د هوان د ګولۍ له لګېدو سره یوه ښځه وژل شوې او دوه ماشومان ټپیان شوي دي. اعلامیه زیاتوي چې د 1390 کال د هود په میاشت کې هم د سید آباد ولسوالۍ د دواب او ګلیخیلو په کلیو کې د دولتي ځواکونو لخوا د هوان د مرمیو د توغولو له امله دوه ښځې وژل شوي او دوه ملکیان ټپیان شوي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د دفاع د وزارت نظر ولرو خو بریالي نه شو. پوځي کارپوهان ټینګار کوي چې په جګړو او نښتو کې باید د ملکیانو خوندیتوب ته پام وشي. لدی ډلې باری عارض ازادي راډیو ته وویل
دولت مخالفتونه دیږي د جګړې په جریان کې د ولس د خلکو د ساتنې په موخه باندې په دې خاطر چې دولت ترونکي د مقرراتو قوانینو اصولو او کړنلارې دي په دې لحاظ باندې مسؤلیت هم ډېر دی.
دا په داسې حال کې ده چې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د سرچینو په وینا د 2009 نه تر 2019 کال پورې د شپږ اتیا زرو زیات ملکی کسان وژل شوي دي. دغه کمیسیون د شمیرو له مخې یوازې په 2019 کال کې 2018 ملکیان وژل شوي او 1955 ټپیان شوي دي.
ومردل چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په میدان وردګ ولایت کې د ورستیو ملکي وژنو د عاملانو د محاکمې غوښتنه کوي. ځینې پوځي کارپوهان وایي حکومت باید د ملکیانو د خوندیتوب لپاره جدي ګامونه پورته کړي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت په لنډ وخت کې د عوایدو د ترلاسه کولو په مقصد پر لاسو منرالونو د کار د پلان خبر ورکوي. دا اقدام داسې وخت کېږي چې متحد ایالاتونو په افغانستان کې له انتخاباتو وروسته د سیاسي کړکیچ د دوام له کبله د یو میلیارد ډالر مرستې د کمولو او پر نورو مرستو د بیا غور ګواښ کړی دی. د قانون او پټرولیم وزارت ویان عبدالقدیر مطفی ازادي راډیو ته وویل د دغو منرالونو د استخراج پروسه لنډمهاله ده او په دې توګه افغان حکومت کولی سي چې کورني عواید لوړ او پر بهرنیو مرستو اتکارا کم کړي. ښاغلی مطفی له احمد تکل سره د مرکې پیل کې د دې اقدام پر اهداف رڼا اچوي.
دا لس منرال دي چې په لنډ وخت کې مونږ ته عواید راکول شي. مونږ غواړو چې دا سکتور مبدل کړو په یو عایداتي سکتور باندې او د لپاره ضرور ده چې هغه پروسی چې په نورو معدنونو کې یا په نورو قراردادونو کې لکه دریو کالونو تر شپږ کالو پورې اکتشاف ته اړتیا وي، مونږ غواړو چې دغه اکتشافي پروژې را لنډې کړو. کوم برخه کې چې مونږ کولای شو دا مرکې نه کوم منرالونه چې مونږ کولای شو په نخښه کړو.
دغه پروژې کومې دي مطفی صاحب؟
عمدتاً مونږ په 1390 کال کې د معدن او هایدروکاربن برخې پروژې مشخصه کړې وې چې په هغې کې مونږ زیاتره اعلان ته ورکړلې چې ساختماني مواد هم په هغې کې شامل وو. دغه لس منرالونه چې اوس مهال مونږ مشخصه کړي دي کې صنعتي منرالونه دي لکه تالک دي، مرمر دي، کومایت دي، نفرایت دي، مالګه ده، همداشان نور چې مشخصه شوي دي. هدف مو د دې منرالونو مشخصه کېدو دا ده چې مونږ هغه اکتشافي پروژې پروسه دی کما ارتیا لري دی ته او همچنان هدف مو دا دی چې مونږه په دې برخه کې دا پروسی زر پیل کو ترڅو مونږه وایې ته لاسرسی پیدا کو. زمونږ
د ارتیا متفی صاحب یو ناڅاپه څنګه پیدا شو چې په لنډه موده کې حکومت د عوایدو په لټه کې شو؟ ارتیا یې څه و؟
اصلا موضوع دا چې د افغانستان حکومت د منابعو د مدیریت لپاره وکلنه ستراتیژي او تګلاره لري. په هغې کې مونږ د دې سکتور نه د منظمه عوایدو راټولولو لپاره ټول میکانیزمونه مشخصه کړي. تاسو ته معلومه ده چې مونږ په مختلفو برخو کې ظرفیتونه لرو، په شمول د هایدروکاربن او نفتو برخو کې. تاسو ته شاید وایي چې په دې وروستیو کې زمونږ نفتي برخه کې هم نتایج ډېر مثبت او مطلوب وه. مونږ ځینې اکتشافي پروژې پیل کړې چې هغې نه ګاز عملا استخراج پیل شو. هدف مو دا دی چې په مجموع کې د افغانستان صنعتي استخراجي سکتور د تګلارې په اساس معنی د دې ظرفیتونو نه مجبور یو چې ګټه واخلو، چون موږ عوایدو ته ضرورت لرو. افغانستان حکومت په خپلو عایداتي سرچینو باندې ډېر تمرکز کوي، خو اساسي مسله دا ده چې د قانون قراردادونه د هایدرو کاربن قرارداد پلن یا پستر کچې کوم قراردادونه چې دغه پلن وخت کې موږ عواید نه راوړي. موږ غواړو چې دغه لس منرالونه چې موږ ته چټک اقتصادي عواید راوړي په دې باندې غور کړی دی. په غټه کې د سکتور لپاره لیدلوری دا دی چې موږ د سکتور مبدل کړو په عایداتي سکتور باندې.
بله، او داسې اوازې هم شته چې د افغانستان حکومت د پروژو ته په دې خاطر لومړیتوب ورکړی چې په لنډه موده کې زیات عواید ترلاسه کړي، تر څو د امریکا د تقریبا یو میلیارد ډالر مرستو د بندېدو خلا ډکه کړي. دا خبره رښتیا ده؟
ګوري، تاسو ته معلومه ده چې نړۍ کې اقتصادونه چې کله پرمختګ کوي هغې لپاره عمدتاً د نړۍ ټول هیوادونه په بهرنۍ پانګونه باندې ډېر تمرکز لري، او بهرنۍ مستقیم پانګونه ته زمینه برابروي په مختلفو سکتورونو کې. افغانستان پوټینشیل او ظرفیت په صنعتي استخراجي سکتور کې لري، او موږ دا ظرفیت لرو چې بهرنۍ مستقیم پانګه اچونه په دې برخه کې جذب، او موږ دا هم ضرورت لرو چې نور په خارجي مرستو باندې متکي نه شو. موږ دا اړتیا لرو چې د خپلو ضرورتونو لپاره د خپل منابعو نه ګټه واخلو. اساسي مسله دا ده چې د سکتور د ظرفیت چې کوم ظرفیت لري لاغې نه اوسه پورې هغه متوقع عواید نه راځي. په دې خاطر معنی مونږ په دې وروستیو کې د انکشاف معدن د اداره چې رامنځته شوه، همداشان د سروې جیولوجي اداره، د نفتو ګازو د مدیریت لپاره دا اداره، او په مجموع کې د صنعتي استخراجي سکتور تګلاره په دې باندې تمرکز کوي چې مونږ نور په خارجي مرستو باندې متکي کېدلی نه شو. مونږ کولی شو خپل منابعو نه عواید ترلاسه کړو.
د قانون او پټرولیم وزارت ویان عبدالقادر متفی بولا ازادي راډیو سره په خبرو کې.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندیدل دي.
کرونا وایرس د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې سوداګري هم اغیزمنه کړې ده. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال ممتاز بنگش په راپور کې.
کورونا وایرس ټوله نړۍ کې پر زیاتېدو دی او د ټولنې هر طبقه اغیزمنه کړي. په دې خلکو کې دوکانداران او تاجران هم شامل دي، ځکه چې د وایرس مخنیوي لپاره بازارونه، دوکانونه او سوداګری مرکزونه تړل شوي چې دوکانداران او د دوی سره تړلي خلک ترې اغیزمن شوي. د کوهاټ ډویژن دوکانداران وایي چې کورونا وایرس له وجې کاروبار ډېر زیات اغیزمن شوی، چې ورسره دوکانداران د مالي مشکلاتو ښکار دي. تاجرانو د اتحادیې مرکزي اگزیکټیو غړی ملک منصور خان بنگش وایي چې دوکانونه تړل کېدو سره د دوکاندارانو مصارف کې کمواله نارضي، ولی کاروبار په ټپه ولاړ د نخکره خبره ده چې مالی ستونزې به زیاتېږي.
یو خو ما کرای وی غینه علاوه کوم ډیلی ویجز او منثلی هغه باندې کوم ملازمین وی، نو هغه ایکسپنډیچر هم وی، بیا غینه علاوه ګیس، بجلی، او بیا بچو سکول فیسونو، او بیا کور اخراجات. دا د هغه آواز ده چې کوم سمال ټریډرز دي چې هغه ډیلی هغه باندې چې کوم د کاروبار کوي او خپل کور لپاره ګټه وړي او ډیلی او د ماهانه چې کوم خرچې دي هغه پوره کوي، نو هغه دکان بندیدن سره چې کوم د عام تاجر چې کوم د هغه ډیر زیات پریشان ده.
نوموړی زیاتوي د دوکاندارانو یا د ستونزې کمولو لپاره باید حکومت صنعتکارو په څیر دوکاندارانو سره هم مالی مرستې وکړي. د کوهات سوداګری اتحادی یو بل مشر امیر خان اپریده وایي څنګه چې د ضروري خوراکي توکو دوکانونه او بیکریان اخلاص دي، باید حکومت دې په بازارونو کې حفاظتي انتظاماتو نورستو نورو دوکاندارانو ته هم هر ورځ څو ساعته پورې دوکانونه پرنيستلو اجازه ورکړي.
دا لاک ډاون سلسله چې دا نور هم طویل کېدنو امکان ده، نو دې لپاره بهتر حل دا ده چې کوم سنټایز واک گیټ واک ترو گیټونه دي اغا دې په بازار کې لګول شي، په بازار کې دی د اوبو ټینکی کې خول شي، سنټایزر دې کې خول شي، دې کې به تاجر برادری هم دو سر تعاون کوي په دو شینو کې، او گاک مطلب د چې هغه ته به دا ترغیب ورکول شي چې تاسو لسونه وینځئ، تاسو ماسک لګوي، او هغې نه بعد تاسو مطلب د شي هغو خریداری اجازت به ورکوي.
ځایي خبریال عبدالله حیدر هم مشال ریډیو سره په روانه موضوع وغږېده. ده وویل چې د بازار دوکاندارانو غوښتنې پر ځای دي، ځکه چې لاکډاون یا یاد بندیز یوازې د کوهاټ ښار پورې محدود دی. کلو بنډو او بازار نه بهر دوکانونه خلاص دي، خلک اوس هم جماعتونو ته ورځي او د لوبو میدانونه هم آباد دي.
پابندی صرف اور صرف دا په مین بازار کې ده، سکولونه بند دي، او نور چې کم تګورې نو هر یو شی آزاد ده. کلو کې مشومان میدانونه آباد دي، گلی دي، چولی دي، هر څه نه مشومانو نه لګ دي، هیڅ پکې پابندی نشته. نه هغه شندې چې کم سینیټایزر خلک استعمالوي یا مسکونه استعمالوي، هیڅ نشته. د کلی ژوند مغه شندې ده لکه څنګه چې نن نه دوی میشتی یا میشت پیلو.
د کوهاټ مرستیال ډیپټی کمشنر بشیر خان مشال ریډیو ته وویل چې په لنډ ورځو کې دا امکان ډیر کم دی چې بازارونه ټول ورځ یا څو ساعته پورې پرانیستلو اجازه ورکړي شي.
دا پروینشل ګورنمنت چې کم بین لګولې دی هغه په هر یو دکان باندې، په هر یو مارکیټ باندې دی، ایکسپټ په اسینشل آیټمز باندې نشته. نو اسینشل آیټمز یا سروې نان فوډ او نان فوډ آیټمز هغه دي چې هغه نه بغیر د انسان گزاره نشي کېدی، لکه زمونږ د ډیلی روټین سیزونه چې کم دی، فروټس دي، سبزی ده، یا داسې نور د خوراک سیزونه یا د روټین چې کم نان فوډ آیټمز دي هغه هم پرې کې راځي. نو فی الحال هغه دی بل د دې ډیمانډ پروینشل ګورنمنت ته آلریډي لګلې شوې دي، که داسې څه فیصله راځي اوسه پورې نشته.
د کورونا وایرس مخنیوي په غرض د هیواد نورو سیمو په څیر کوهاټ کې هم لاکډاون دی. دوکانونه، هوټل او نور سوداګري مرکزونه تړل شوي. د قانون یو سل څلور څلوېښتمه ماده عملي ده چې له مخه یې د خلکو په اجتماع او په جمعتونو کې د پنځو نه زیاتو کسانو پر موس کولو هم بندیز دی. بلخوا په کوهاټ ډیویژن کې د کورونا وایرس ناروغانو شمیر څلوېښتو ته رسیدلی، خو بیا هم د ښار نه بهر ډیر خلک په یادو بندیزونو عمل نه کوي. ممتاز بنګش، مشال ریډیو، کوهاټ.
د امریکا هوایی شرکتونو د نیویارک ښار او نیو جرسی هوایی ډګرونو په الوتنو کې کموالی اعلان کړی. نیویارک ته په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس د سرایت د مرکز په سترګه کتل کیږي. تفصیل له احمد تکل نه.
د امریکا هوایی شرکتونو پرون د اپریل په 15 نیټه اعلان وکړ چې د نیویارک ښار، جی اف کینیډي او لاګارډیا هوایی ډګرونو او د چیرمن نیو جرسی ایالت هوایی ډګر ته بخپل الوتنې له پنج شنبه ورځې وروسته یوازې 1300 تراکمې کړې. د تیر کال په همدې میاشت کې د دریو هوایی ډګرونو ته د ورځې 201 الوتنې کېدې. یونایټډ ایرلاین یوه ورځ مخکې اعلان کړی و چې د هوایی ډګرونو ته الوتنې د ورځې له 1500 څخه 1200 تراکموي، او جیټ بلو شرکت او سپیرټ ایرلاین هم د ډیرو الوتنو د ځنډولو خبر ورکړ. د امریکا هوایی شرکتونه په کورنیو او نړیوالو الوتنو کې د کمښت له کبله له مالي ستونزو سره لاس ګریوان شوي دي، او د کورونا وایرس د سرایت پر مهال یې له حکومت څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. نیویارک ته چې د امریکا تجارتي زړه او تر ټولو لوی ښار دی، اوس په امریکا کې د کورونا وایرس د سرایت د مرکز په سترګه کتل کیږي. پرون د ورځې تر پایه دې ایالت د کورونا وایرس نږدې 1,30,000 مثبتې پیښې درلودې، او په دې ناروغۍ 4,160 کسان مړه شوي دي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي ادارې خلکو ته خبرداری ورکړی چې نیویارک ښار او څیرمه سیمو ته د له ضروري حالاتو پرته سفر نه کوي. په همدې حال کې د امریکا حکومت وایي چې په روسیا کې د ډیره امریکایي وګړو د انتقال لپاره ځنګړې یا چارتر الوتنې تنظیم کړي دي. په مسکو کې د امریکا د سفارت ویاند ریبیکا روز پرون د اپریل په 15 نیټه پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې دا الوتنې د پنجشنبې ورځې لپاره پلان شوې دي، او که ځای وي هغه کسان هم په کې تلای شي چې په متحده ایالاتو کې د دایمي استوګنې اسناد ولري. ویان دی ویلی دی چې دا الوتنې به د لندن په ترانزیت کې توقف وکړي، او د امریکا له شپږو ایالتونو څخه یوه ته به خلک رسوي. سفارت امریکایانو ته ویلی دی چې امریکا ته د ستنېدو لپاره باید نوملیکنه وکړي او ټکټ به پخپله اخلي. سفارت همدارس خبرداری ورکړی چې د ټکټونو بیه به د عادي الوتنو په پرتله ډیره زیاته وي. په نړۍ کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په بیلابیلو هیوادونو کې لسګونه زره خلک د الوتنو د ځنډېدو له کبله ایسار پاتې دي. متحد ایالاتو او د نړۍ ډیرو هیوادونو د خپلو وګړو د انتقال لپاره الوتنې تنظیم کړي دي.
له دې سره په افغانستان کې د مازدیګر 4:13 سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه اوري.
په افغانستان کې د کورونا ویروس 10 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي وروستۍ مثبتې پیښې په هرات، کابل، نیمروز، کندز، فاریاب او دایکنډي کې ثبت شوې دي. د دغه وزارت ویاند وحیدالله معیار نن ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې ټولې مثبتې پیښې تر 6 اوښتې دي. د امیر روغتیا وزارت معلوماتو پر اساس د نویو پیښو په ثبتېدو سره په دې هیواد کې د کورونا ټولې مثبتې پیښې 318 ته ورسېدې. د ترخم لاري له پاکستان څخه د افغان مسافرو د راستنېدو لړۍ نن دوشنبه سهار 9:30 پیل سو. د ننګرهار چارواکو په خبره راستنېدونکو مسافر ترتیبي چیړونو وروسته ځانګړي مرکزونو ته لېږدول کیږي چې هلته بل څوار لسو تر 28 ورځو په قرنټین کې وي. د یادونې وړ ده چې په ننګرهار کې د کورونا ویروس 2 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي په تیرې وونه کې 2000 ټنه خوراکي توکي واته انتقال شوی دي. د ترانسپورت وزارت وایان اشرف حق شناس نن ازادي راډیو ته ویل چې د خوراکي او نور اړینو توکو انتقال په عادي ډول روان دی او تیرې وونه 2000 ټنه خوراکي مواد هیواته انتقال شوی چې لدې جمله 2000 ټنه خوراکي مواد او نور نفتی او ساختماني مواد دي. د بشری حقوقو د نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ پر امریکا ژغ کړی چې د ایران پر اقتصاد بندیزونه راکم کړي او دغه هیواد ته له مجازاتو معاف موادو د لیږد جواز وغځوي. څو ډاډمن کړي چې ایران د رواني وبا سره د مبارزې پر مهال د بشری مرستو څخه برخمن دی. د غشتنه نن د اپریل 16 داسې مهال سوي چې په خپله تهران او هم یو شمیر نورو هیوادونو وړاندې ورته غوښتنه کړې. د امریکا متحده ایالاتو په روسیه کې د خپل هغو وګړو د انتقال تیاریانې نیولې چې د کورونا وایروس له کبله هلته ایسار دي. په روسیه کې د امریکا سفارت ویاندې رابیکا روز پر ټویټر لیکلی چې د الوتنې به د اپریل پر 9 پیل سي او زیاتوي هغه کسان چې په امریکا کې د اوږدمهاله اوسېدو قانوني اسناد هم لري کولای سي په دغو الوتکو کې انتقال سي. هغه کسان چې غواړي په دې الوتنو کې ولاړ سي باید په آنلاین ډول ځانونه راجستر کړي او ټکټونه ځان ته واخلي. او د نیویارک په جوبن کې د یو پرانګ د کورونا ویروس آزموینه مثبته وخته. د امریکا کې لمړنۍ ځل دی چې په یو ژبه کې د کورونا ویروس مثبته پیښه ثبتېږي.
تاسو ازادي رادیو ته ورجست. د ترخم لر د هغو افغانانو پر مخ پرانستل سوی چې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې بند پاتې وو. د ترخم شاروال او ننګرهار کې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې د کمیټې غړي انجینیر راحت ګل زیارمل اکرام الله اکرام ته په مرکه کې وویل چې دغه لاره به تر درې ورځو پرانستې وي.
ترخم لاره پرانستل شو. لومړني مسافرین راوختل چې د لومړني جوپې د سکرینینګ نو وروسته د قرنټین کمپ ته ولېږدول شو.
دا دروازه تر 100 ورځې پورې به همدغه سي خلاصه پاتې وي.
او اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د معلوماتو په اساس تر 3 ورځې به دا دروازه خلاصه وي او د ورځې به زر زر تنه مسافرین یعنی چې ټول 3000 تنه مسافرین کې دا به ترخم تر اوړي.
په دغه راتلونکو افغان مسافرو کې به د کورونا مثبت پیښې موجود وي د سې کومه اټکل شته فکر کیږي؟
د اوس لپاره خو چې ټول مسافرین دا وړي دوی ته موږ د شک په سترګه ګورو. د حکومت پالیسی هم دا ده ځکه خو دوی ټول قرنټین کیږي. دا چې د کورونا وایرس اراز ولایم په 14 ورځو کې را څرګندېږي نو د 14 ورځو لپاره دوی قرنټین کیږي. ممکن په 14 ورځو کې کبچا کې اراز ولایم هغه به راخاره شي او هغه به د تداوی لاندې ونیول شي. چې دلته شکمن وو پیژندل شي هغه د ماینه په خاطر د جلال آباد د تجرید واټ تواصل شي. حتمان په خیبر پښتونخوا کې په بلوچستان کې د پاکستان په پنجاب او سند ایالتونو کې د کورونا وایرس مثبت پیښې موجود دي. دغه افغانان چې راوړي په دوی کې به ضرور ککړ کسان وي په دغه وایرس باندې. داسې موږ نشو ویلای چې په دوی کې به نه وي.
او بل مسله د قرنټین یادونه تاسو وکړه یوان دي خنه دا موجوده ده چې په قرنټین کې خلک وایي چې روغ او ناروغ کسان ټول یو ځای قرنټین کیږي. دغه مسله کله تشریح کوي چې دا بیلابیل قرنټین کیږي کنه ټول په یو ډول په خیمو کې یو بل سره یو ځای چول کیږي؟
ټول مسافرینو د سکرین کولو نه ورسته هغه مسافرین چې هغه کې د کورونا اراز او علائم موجود وي یا د سکرین په محل د طبي هغه معلومه درجه تب لري دوی د جلال آباد تجرید واټ ته سول کې دوی مستقیم من روختون ته لیکدول کېږي دوی دلته په تورخم کې نه قرنطین کېږي او دویمه درجه کې هغه ناروغان چې د تداوی لپاره تللي مثلا د ګردو ناروغ شو د معدې ناروغ شو دي ته نور داخله ناروغان یا جلایي ناروغان د عملیاتونو لپاره تللي دغه ناروغانو لپاره دلته موږ په تورخم کې د کلینیک وارد درو دا د کلینیک وارد ته لګل کیږي ځکه چې دغه ناروغان ته 40 ساعته طبي خدمات باید هر شیبه مهیا وي.
د خبرونې ورستای راپور راخلو په داسل کې چې ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې تیر اونۍ غوښتنه وکړه چې په نړۍ کې د پراخ اور بند وسی نن د ملګرو ملتونو عمومي منشي په کور کې دننه د سولې غوښتنه وکړه. د ورسره له هغې چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف پر تګ راتګ محدودیت وضع سوی دی. نور حال د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي له هیوادونو غوښتي چې د کورونا ویروس تخپرېدو پر مهال یې د ښځو خوندیتوب ته ځانګړی پام وکړي. انټونیو ګوترش په یوه اعلامیه او یوه ویډیویي پیغام کې چې په ګڼو ژبو خپره سوه په کورو کې دننه د پراخ اوربند غوښتنه کړې ده. په دې پیغام کې د نړیوالو غوښتي چې د ویروس تخپرېدو پر مهال یې له تاوتریخوالي څخه د ښځو له ژغورلو پام نه اړوي. د ویلي د هغو ښځو او نجونو لپاره تر ټولو لوی تهدید په هغه ځای کې دی چې دوی باید پکښې تر بل هر ځای ډېرې خوندي وي او هغه د دوی خپل کورونه دي. انټونیو ګوترش ویلي چې په تیرو څو اونیو کې اقتصادي او ټولنیز فشارونه ډېر سوي او موږ پر نړیواله کچه په کورني تاوتریخوالي کې بیروونکی زیاتوالی لیدلی دی. انټونیو ګوترش په خپل پیغام کې ویل زه له ټولو حکومتونو غواړم چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوی دی د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې برخه وګرځوي. د کورونا ویروس له خپرېدو سره په نړۍ کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه لوړه سوه او دا په داسې حال کې ده چې پر خلکو اقتصادي او ټولنیز فشارونه زیات سوي دي. خو د راپور له مخې د کورونا ویروس تر خپرېدو مخکې له په نړۍ کې درېیمه برخه ښځې په خپل ژوند کې له یو نه بل ډول تاوتریخوالي سره مخامخ سوي وي. د روغتیا نړیوال سازمان د ښځو پر فزیکي او ذهني وضعیت د تاوتریخوالي ناوړه اغېز ښیي. راپور وایي هغه ښځې چې له فزیکي یا جنسي تاوتریخوالي سره مخامخ وي دوه چنده له دې امکان سره مخامخ وي چې کوچنۍ لرې کړي یا هم په ژور خپګان اخته سي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي له ټولو هیوادونو غوښتي چې د کورونا ویروس د مخنیوي په پلان کې دي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کمولو ته هم ځای ورکړي. د ویل چې د جګړې له میدانه نیولې د خلکو تر کورو پورې باید په ټوله نړۍ کې تاوتریخوالی له منځه ولاړ سي. د وغوښتل چې په روغتیایي مرکزونو او خوراکي توکو په دوکانو کې دي داسې مرکزونه جوړ کړای سي چېرته چې ښځې په خوندي توګه د تاوتریخوالي پر ضد مرسته ترلاسه کړای سي. د دا اقدام داسې وباله په کورو کې سوله د نړۍ لپاره.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ولی یو شمیر کورنۍ غواړي چې ډیر بچی ولري.
لبه د مرغه چې په افغانستان کې د کورنۍ پاړوان، د کورنۍ نظم پاړوان، د کورنۍ د پلان پاړوان، په کوم سن کې واده وکړو، څومره اولادونه راوړو، په کومه فاصله یې راوړو، دغه څه مسائل په دودیز لحاظ هیڅ نشته.
د تاسو په نظر نړۍ ته د ډیرو ماشومانو راوړل کوم ستونزې پیدا کولی شي؟
دوه ورونه ستو څلور خورګانې، پلار مې نه خورګان ته خشان اخلي، نوې کالي او نه مونږ ته اخلي او نه بوټونه مونږ ته اخلي. پلار مې داسې دکاندار ده او ماش بل نه لري.
او د هل لارې چارې کومې دي؟
ډېر کوشش او ډېره هڅه وکړئ چې نظر نور مایندو پلرو ته ډېره مینه وکړئ، نظر نور مایندو پلرو ته ډېر وخت ورکړئ، ډېر فکر وکړئ او ډېر پام او دقت ورته وکړئ چې صحیح او سالم مدیریت.
نن پام دی اکل خبرې کوو ملتیا مو وکړي. قدر من اوریدونکو، ماشوم زموږ د زړونو آرام، د کورونو خوښي او د چاپیریال زیب او زینت دی. ماشوم هغه څوک دی چې خالق ورته له عیبونو او ګناهونو پاک زړه ورکړی دی او د انسانانو په منځ کې مینهناک او هر چا ته خوښ ګرځولی دی. کله چې ماشومان لویږي، عادتونه، استعدادونه، خوښي او خواهشات هم ورسره غټیږي. نو که چیرې د اولاد شمیر دومره وي چې مور پلار یې ټول غوښتنو ته ورسیږي، ښه او ترخه که ضرورت پوره نشي، ځان، کورنۍ او ټولنې ته مثبت شخص نشي ثابتېدلی. په پیل کې د داسې ماشوم خبرې اورو چې وایي کورنۍ د اړتیا وړ شیان نشي ورته برابرولی.
زما نوم امرالله ده. دوه ورونه سي، څلور خورګانې. پلار مې نه خورګان ته ښه شیان اخلي، نوي کالي او نه مونږ ته اخلي او نه بوټونه مونږ ته اخلي.
په کور کې څوک څه کار کوي؟
پلار مې دکاندار ده او معاش بل نه لري.
کوم شیان درته اخلي کور کې؟ خوراک، پوښاک، چای؟
خوراک یې د لوبیا ده، شیان راته اخلي.
او کالي څنګه؟
کالي صحیح راته نه اخلي.
غیر له پلاره دې بل څوک ماش نه لري؟
نه، موږ خو ټول واړه واړه یو. مور مې کار کوي په کور کې، پلار مې چې کته راوړي لوبیا ده، شیان پخوي.
خیر اوسې.
تم خیر اوسې.
روانشناسان هم په دې نظر دي چې دومره ماشومان نړۍ ته راوړي چې ټولو اړتیاو ته رسیدګي وشي کړی. په دې اکله مو د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې. په پایل کې مور نه پوښتلی چې ولې یو شمیر کورنۍ ډېر اولادونه خوښوي.
لبه د مرغه چې په افغانستان کې د کورنۍ پاړوان، د کورنۍ نظم پاړوان، د کورنۍ د پلان پاړوان، په کوم سن کې واده وکړو، څومره اولادونه راوړو، په کومه فاصله یې راوړو، دغسې مسایل په افغانستان کې د دولت لخوا، د عامې روغتیا د وزارت لخوا، یا د کوم بل بنسټ لخوا، یا په ټوله کې په دودیز لحاظ هېڅ څه نشته. اما په نوره نړۍ کې له نیکه مرغه هلته پلان لري خلک، څومره اولاد باید ته راوړي، څو کاله وروسته یې باید راوړي، څه ډول یې درس ته رسیدګي وکړي، څه ډول یې نورو مسایلو ته رسیدګي وکړي. دغه پلان، دغه نظم او په اصطلاح اساسات او اصول په افغانستان کې د افغاني کورنۍ لپاره نشته او زه فکر کوم دا یو علت ده. دویم، موږ په یو ډول دودیز او قبایلي لویږو، رالویږو او غټېږو. په دودیزه ټولنه کې تاسو مجبور یاستئ چې د ځمکو او د جایدادونو د ساتلو او پاللو لپاره، میراثونو لپاره تاسو زمن دنیا ته راوړئ، یا چا سره تربګني لرئ، دښمني لرئ، جنگ کوئ، وهل کوئ، ټکول کوئ، او په دې خاطر تاسو ډېر زمن راوړئ چې د میړونو څښتن سي او بیا سبا ته که جنگ کې د حمله کېدله یا دښمني کېدله یا دا وغه کېدل، بیا تاسو ډېر زمن ولرئ چې هغه تاسو سره جنگ وکړي. تاسو خواهئ په ډېرو کورنیو کې د سیالیو په خاطر هم اولادونه راوړل کېږي. مثلا دیول یو خځه پنځه زمن راوړل، اوس د دبل یو خځم کوشش کوي چې پنځه زمن راوړي، او په دې سیالۍ کې وخت دې ته متوجه شي چې لاسته پنځه اولادونه راوړي دي او په کافي اندازه له بدبختۍ او ستونزو سره مخامخ دي.
بله، د ډیرو بچو راوړل کومې ستونزې پیښولې سي؟
لپاره د مرغه باید ویم چې اولنۍ مشکل او ستونزې پیدا کړي د اولادونو ساتنه او روزنه سختي. دویم، د اولادونو توقعات او هیلې او غوښتنې ډېرېږي. د ښځې او میړه ترمنځ، یا د خاوند او مېرمنې ترمنځ خپلو اړیکو مثلا خرابوي، یا په اصطلاح دا وایم چې له حده ډېر مصروفه کېږي او مصارف هم ډېرېږي، په ښه ډول نشي تربیه کېدلی. بل، دغه تفاهم او همغږي ورانۍ او ستونزې پیدا کوي. کم اولاد د ژوند اړیکې خوندورې کوي او برعکس ډېر اولاد یې ترینګلې کوي. او وروسته نورس غوړنه دونه وکم، هغه د کنټرول او مدیریت مسله ده. متاسفانه د ډیرو اولادونو راوړل کنټرول او مدیریت کې دی.
بله استاد، په خپل په بشمانه باندې څومره بد اثر کولای شي؟ که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه، په کورنۍ کې چې ماشومان ډیر دي، تبن دوی ته خپل حقونه نه رسیږي، لرواني اړخه دوی څومره مړاوي کېدلی شي؟
د دوی په منځ کې ستونزې پیدا کیږي، سوء تفاهم پیدا کیږي، حسادتونه پیدا کیږي، ترګنۍ پیدا کیږي، محرومیت پیدا کوي، جنجال پیدا کیږي، ضد پیدا کوي، سی اوقدی پیدا کیږي، سی اوته نور مسائل متاسفانه پیدا کیږي او تورن کیږي.
بله، او پروتلونکی کی دغه ماشومان به څه ډول ماشومانی؟
متاسفانه د نور هوغو په څیر ته په سالم ډول، په منظم ډول، په خولار او په خو طریقه او په حساب کروزل سی دی، دوی نه روزل کیږي او دوی ته ګڼې اروایي ناروغۍ لکه جوړ خفقانونه، جنسي انحرافونه،
او د شخصیت ګډوډي یا اختلال نه پیدا کیږي.
یو شمیر کورنۍ او ته د ډیرو بچو راوړل یو ډول افتخار ښکاري. تاسو په نظر دا کار څنګه ده؟
دا کاملا یو کاذب افتخار ده، یو دروغی افتخار ده. او هغه خلق او هغه پلانونه امید د اوس اولادونه ډیر لري او دوی هم یو وخت افتخار کوي په ډیرو اولادو. هغه اوس پیږي چې د ډیرو اولادو جنجالونه ستونزې ودونه کول، درس او تعلیم ته رسیدګي کول، نفقه او جامو ته رسیدګي کول د دوی لپاره یو لوی جنجال ده. اوس او له دوی نه متاسفانه د ډیرو اولادو راوړل د دې لامل شول چې یو نیمه یو دوه درې تر موتات سي، یو دوه درې په اصطلاح جنایتکارانه سي، غلستي یا په اصطلاح سيد رسیدګي ورته ونه کړي او یا په اصطلاح په ټوله کې ځینې روي ستونزې او ربړې پیدا کړي.
بله، یو شمېر بیا په دې نظر دي چې دوی وایي چې که ډېر اولادونه ولري نو په راتلونکي کې به د دوی هغه پام اصطلاح د لاس لکړه سي. آیا ډېر اولادونه د لاس لکړه کېدلی سي او که کم اولاد یې ښه وروزل سي؟
زه په دې باور یم چې کم اولاد ښه رسیدګي کېدی سي، کم اولاد ښه روزل کېدی سي او کم اولاد د راتلونکي لپاره ستنه ګرځېدی سي. اما یو مورد زه غواړم دا مې یادونه وکړم چې موږ باید له اولادونو نه دا هیله ډېره ونه لرو. یعنی موږ اولادونه په مطلب لوی نه کړو، موږ اولادونه د یو هدف لپاره لوی نه کړو چې ته بیا سبا ته ماته په درد وخوره. یعنی زه تا سره کوم، بیا سبا ته ما سره وکړه. موږ باید د خپل ژوند په اړه که اولادونه لرو که نه لرو باید خپل تدابیر ونیسو، خپل په اصطلاح پسنداز ولرو، خپل منظم پلان جوړ کړو. او که اولادونه وکړو نو موږ باید خپله که بوډا سلو که سپین سر یا سپین ګیری سلو موږ باید خاص پلانونه او برنامه ولرو موږ خپله. اما دا چې موږ بیا غواړو چې د اولادو په اوږو پاینده کې سپارو دا هم غلطه خبره ده. وایي چې ګڼې پیغمبر علیه السلام ویلي دي چې که موږ ډېر اولاد ولرو نو دا ښه خبره ده او د موږ امت تیریږي. زه باور لرم که تاسو یو جنایتکاره، یو قاتل، یو غل، یو بد اخلاقه، یو جنسي منحرف، یو بدکاره، یو بد اخلاقه، یو بدلمنه زوی په کور کې رالوی کوي، دا به نه دی یوازې دا چې پیغمبر علیه السلام روح به نارامه کړي، بلکې هغه لپاره به یو ډېر بد امت وي او هغه به همیشه په داسې اوبدي شرمېږي. نو بنا زما هیله دا ده چې موږ کوشش وکړو چې کم اولاد راوړو تر څو هم خپل ځان ته، هم هیواد ته، هم خپل دین ته او هم خپل کورنۍ ته د افتخار او د ویاړ وړ.
هغه کورنۍ چې همدا اوس د تاسو غږ اوري او هغوی ډېر بچي لري، د تاسو لارښوونه به غوته څه وي؟
دوی ته خو مې اول پیشنهاد دا ده چې اوس هم چې ډېر اولادونه راوړي دي او وار له واره تېر ده، اوس کوشش وکړي چې وظیفه هم کمې کوي، رسیدګي ورته ډېره کوي، کومک ورته ډېر کوي، لګښتونه په منځ کې مناسب کوي، تر منځ عدالت مراد کوي، مساوات مراد کوي، نورو مسایلو کې ځانونه مه بوختوئ، په منځ کې جنجالونه مه جوړوئ. ډېر کوشش او ډېره هڅه وکړئ چې نظر نورو میندو پلرو ته ډېره مینه وکړي، نظر نورو میندو پلرو ته ډېر وخت ورکړي، نظر نورو میندو او پلرونو ته تاسو د اولادونو په اړوند ډېر فکر وکړئ او ډېر پام او دقت ورته وکړئ چې صحیح او سالم مدیره. اما په ټوله کې مې دولت ته پیشنهاد داده چې د خپلو هغو بنسټونو له ادرسه چې لکه د حج اوقاف وزارت یا د عامې روغتیا وزارت یا د معرف وزارت ده، له هغو لارو کوشش وکړي چې دوی عامه پوهاوی لوړ کړي، هغه ضررونه زیانونه چې ډېر اولادونه کورنۍ ته پیدا کړي هغه مدیریت او کنټرول کړي.
دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مال او ملګری.
لوبو لميدانا
زاد بلايزينغ ذا بول داون ذا جراوند اوفر اكسترا كفر
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
السلام علیکم درنو ملګرو، ستړي مشي د لوبو له میدان په یو بل ونی ز خبرونه کې مزه کرام الله کرام هر کله کوم په دې هله چې روغ او جوړ وو وسی. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس تخپریدو د مخنیوي په هدف په لویو او وړو ورزشي سیالیو باندې بندیزونه لګیدلې دي. د همدې لامل درته د ورزش لډګر ډیر خبرونه نه لرو، یوازې دا چې په افغانستان کې د غرختنې یو شمیر لوبغاړي د هندوکاش د غرونو د دشت خونې په نوم لوړه څوکه چې 4500 متره لوړوالی لري ختلی دي. دوی لس غرختون کې دي. دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې غرختون کې دومره لوړې څوکې ته پورته کیږي. احمد رومل حیات چې دغه غرختون کو د ډلې مشر دی، رسنیو ته ویلي چې د پروان ولایت په سالنګ
بادغیس سیمه کې د هندوکش غرونو ته ختلی. نو موړي ویلي چې دې سفرې څباند یوش په او یو ورځ نیول چې بل اخره د دشتخونی څوکې ته چې 3500 متره لوړوالی لري رسیدلې دي. خغلی حیات وایي چې د دې کار اصلي موخه دا ده چې د افغانستان طبیعي ښکلا نړیوالو ته وښودل شي. په هغه انځورونو کې چې دغه فدراسیون چارواکو لخوا رسنیو ته ورستول شوی ښکاري چې د غره ختنې لوبغاړي په واورو کې د هندوکش غرونو ته پورته کیږي. دغه غرونه د سمندر نه 8300 متره ارتفاع لري چې لوړې څوکې د کال په هر موسم کې په سپینو واورو پوښلې وي. افغانستان کې غره ختنه یو عام ورزش نه دی، خو په دې وروستیو کې تر ډیره په ښارونو کې خلک کوښښ کوي چې په خپلو رخصتۍ ورځو کې د ښار چاپیره غرونو ته پورته شي او له دغه ورزش نه خوند واخلي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه واورئ. اوس به هم واورئ چې د قرنطین په دې ماحول کې ورزشکاران کوم ډول ورزش وکړي، آیا ورزش د کورونا وایرس د مخنیوي په برخه کې مثبت دی، او داسې نورې پوښتنې په طبي لحاظ څیړو. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر شاولی ابراهیمی را سره همدا شیبه د ټلیفون پر لیکه دی. ډاکټر صاحب، ستړي مشه، سره له دې چې حکومت په هر ډول ورزش بندیز لګولې دی، خو ورزش د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره څومره مهم او اړین عمل دی؟
ډیر ښه، تاسو وګورئ د دې په څنګ کې چې هغه سینیټیشن پاکوالی او تجرید او د دې په څنګ کې د وایروسي محیط څخه ځان ساتل ضرور دي، لکن هغه مهمه معالجه او دوا درمل د کورونا وایروس البته چې لوړ مقاومت او ایمونیټی ده، چې په دې هکله ورزش، اکسرسایز او سپورت په دې کې ډیر رول لري. تاسو وګورئ کرن سبا د کورونا ناروغۍ له امله په ښارونو او بازارونو کې په کلپونو کې بندیز لګېدلی، لیکن زموږ دوستان، زموږ هیوادوال کولای شي چې په خپلو کورونو کې په یو سیف او محفوظ محیط کې دوی کولای شي چې اکسرسایز، سپورت او تمرین وکړي. لوی وی خوانه که دوی سپورت کوي، د دوی په بدن کې سیراتونین او میلاتونین هورمون افرازیږي، چې دا البته د بدن د مقاومت او د خوښۍ لامل کیږي. او د دې په څنګ کې اندورفین هورمون افرازیږي چې د بدن دردونه لمنځوړي، او ګروت هورمون افرازیږي او لیپولایتیک هورمونونه چې لوی خونه هغه میتابولیک فعالیتونه د هضمي سیستم پر مخ بیایي، او لبلې خونه هغه لیپید او شحم او وازد د بدن کې لیست کوي او ای ټی پی او انرژي جوړيږي. یعنی د سپورت په ذریعہ باندې مونږ کولای شو چې د بدن مقاومت لوړ بوزو، چې په نتیجه کې البته ټول بدن ته انساجو ته او بون میرو یا د هډوکو مغز ته ایروا یا وینه رسیږي، چې په نتیجه کې بون میرو یا د انسان د هډوکو مغز چې د حجراتو د جوړیدلو فابریکه ده، دا بیا ډبلیو بی سی لیمفوسایټونه او مونوسایټونه البته تولیدوي، چې دغه مونوسایټونه په شکل د دوا درملو واکسین بیا زی د وینې دوران ته لانګ یا سږو ته او دغه د کورونا وایروس چې بدن ته داخل شوی دی دا بل کوي لمن دی وړي.
ډاکټر صاحب، زما آواز اوري؟ او سره له دې چې تاسو یادونه وکړه چې ورزشي ادارو په ورزشونو باندې بندیز لګولې دی او خلک باید په کورونو کې ورزش وکړي، لا هم لیدل کیږي چې په سرکونو باندې یو شمیر خلک سهار کې منډه وهي او د خپل بدن د مقاومت د زیاتوالي په هدف باندې دغه ورزش کوي، دوی د پر اساس توصیه څه ده چې دوی باید لک تر لګه دغه تمرین په کورونو کې وکړي، سره لدی چې د کابل ژوند ته په کتلو سره په کورونو کې تبن منډه وهل سخت دي، دغه خلک له کوم لارو چارو نه استفاده وکړي، او بل دا چې په کورونو کې ورزش کوي نو کوم ډول ورزش؟
تاسو وګورئ دغه دوستان چې په کابل کې محیط ورته محدود وي، یعنی تنگ وي په کورونو کې، نو دوی کولای شي چې پارکونو ته یا هغه سړکونو ته یا واټونو ته راوځي چې هلته ګڼګونه نه وي، بیروبار نه وي، او دوی له البته که محیطی وسایل سره تماس پیدا نکړي، دوی ماسک ولري، دستکشی ولري، محفوظ لباس ولري، دوی کولای شي چې په آزاد او پاک هوا کې د سهار یا د مازیګر لخوا نه دوی کولای شي چې مثال پیاده روي، پلی تګ وکړي، منډي ووهي او خپل سپورت وکړي، لکن په ډله ییز ډول باندې نه. او هغه محیطونه چې خلاص وي، یعنی آزاد هغه اتموسفیر فضا او هوا آزاد وي، تړلي کوټه یا خونه یا ورته هغه محیطونه نه وي، نو دلته وایروس په محیط آزاد محیط کې غیر فعال دی، دوی نشي کولای چې یو شخص بل ته دغه وایروس انتقال کړي. نو په آزاد هوا کې هم یو اندازه محفوظ دي، لکن خبره دا وی چې په خپل کورونو کې که دوی داسې یو مناسب ځای ولري، اول ګرمښت وکړي، مثال که هیڅ نه وي دوی کولای شي چې منډه ووهي، اغه رسپان بازی چورته یا پر رسۍ باندې بازی، او د دې په څنګ کې اغه آزاد ادمان چې ځینې حرکتونه دي چې انسان البته د انسان په بدن کې انرژي تولیدوي، خوله ورته تولیدیږي، اول نرمش ورکړي، لږ نه وروسته دوی که مثال منډه وهي یا هغه سپورټونه چې دوی زده دي په کلبونو کې اجرا کوي په عادي ډول باندې په خپل کور کې اجرا کړي، نو انشاءالله دوی به روغتیا پیدا کړي او مقاومت د بدن به لوړ شي او په نتیجه کې به البته هغه ایمونیټي یا مقاومت چې لوړیږي بیا کورونا وایروس خپل بدن لمنځه وړي.
او د هغه خلکو لپاره متوصیه ست د ډاکټر صاحب چې هغه په کورونا وایرس باندې یا اخته شوی وي یا هم مشکوک وي او نخې پکې علائم پکې لیدل شوی وي، د دوی لپاره ورزش د اکسرسایز څنګه دی؟
ډیر ښه. تاسو وګورئ هغه کسان چې چیرته د کورونا په وایروس باندې اخته وي، نو په لومړي قدم کې خدای د کورونا وایروس هغه تنفسي سیستم ته داخليږي، لکن کچته هایجن سنټیشن مراد شي او د دې په څنګه کې خواړه وخوړل شي او دغه شخص چې د کورونا په وایروس باندې مبتلا یا ککړ هم دی، دا کولای شي چې خپل ځان قرنټین کې تجرید کړي، په څنګه کې رښتې سرات وکړي، خپل سپورت ته دامه ورکړي، خو مو قوي غذاګانی وکړي، بیا هم هغه طبي میکانیزم د دې بدن کې تولیدیږي، یعنی د دغه خوراک پاکوالی قرنټین یا لنور خلکو څخه جلاینه د دې لامل کیږي چې د دې په بدن کې یا په هډوکو کې یا د بون میرو په مغز د هډوکو کې هغه WBC یا د بدن دفاعي اساکر جوړ شي، نو هغه کسان که په ناروغي باندې اخته هم دي دوی ته سپورت اکسرسایز ډیر ګټور دی، د دې په څنګه کوم قوي غذاګانې چې هغه ویټامینونه او منرالونه ولري او د دې په
څنګه پام دې غذاګانو کې پاتې کیږي. ډاکټر صاحب عام تصور دا دی چې باید ویټامین سي ډیر واخیستل شي د دې ناروغي په مقابل کې او د مخنیوي لپاره ترسو د بدن انټي باډي ورسره قوي شي، خو اغه کسان چې ورزش کوي د ورزش لپاره مناسب وخت کوړتل په ډاګه کوي چې د سرل دی چې سهار او مازیګر خلک عموما ورزشونه کوي، خو د کورونا وایرس د لپاره کوم وخت ډیر مناسب دی چې لکه تلګ مخنیوي پکې شوي وي؟ ځکه سهار کې تبن هوا یخ وي او یو عام تصور دا دی چې کورونا وایرس په ګرمه هوا کې ډیر مقاومت نشي کولای دا وجل کیږي، نو کوم وخت ورته مناسب دی او د ورزش وروسته کوم خواړه باید واخلي؟
کله چې انسان اکسرسایز یا تمرین ورزش کوي نو دلته لیپولایتیک هورمونونه فعالیږي چې دلته هغه لیپید یا شحم دی ټی پی آی انرژي په ډول باندې په بدن کې انرژي جوړوي، خوله یا حرارت د بدن لوړیږي، نو کله چې د انسان د بدن حرارت په سپورت کې لوړیږي نو دا واضح خبره ده لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، نو دا وایروس چې په لوړ حرارت کې البته خپل مقاومت خپل خاصیت له لاسه ورکوي، نو دا سپورت کول اکسرسایز د انسان لپاره ډیر ګټور دی. اول خو سهار او مازیګر خدای او کبیا دا نه وی کولای شي چې په هر ټایم کې یا په هر وخت کې د ورځې چې دوی ته زمينه مفیدیږي کې کولای شي چې دوی اکسرسایز تمرین وکړي، یعنی تمرین خو څومره ډیر وکړي ګټور دی. او دا ډیره خبره ده چې په بدن کې څوک چې اکسرسایز تمرین کوي دوی په بدن کې البته چې انرژي ټي پی جوړیږي په مصرف رسول کیږي، کله چې موږ تاسو لیپید شحمو بدن کې زموږ تاسو انرژي یا خوراکي توکي چې کله خورو دا چې په مصرف رسیږي په نتیجه کې لیوي خونه خوله تولیدیږي چې د جلد مسامات خلاصيږي، لبل خونه حرارت تولیدیږي چې حرارت خپل کورونا لمنځه وړي، او لبل خونه مهمه دا خبره هم ده چې البته په بدن کې په هډوکو کې لیمفوسایټونه انرژي تولیدیږي چې بل اخره بیا دا هغه وایروسونه یا البته چې کورونا وایروس لمنځه وړي.
ل آزادی رادیو نه د لوب ل میدان ونیزه ورزشی خبرونه اوري. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر شاولی ابراهیمی وو په داسې حال کې چې یو شمیر افغان ورزشکارانو د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف په کورونو کې ناستو بیوزل افغانانو سره د مرستو لړۍ پیل کړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر اصغر افغان له ملي سوداګرو غواړي چې له بیوزل خلکو سره مرستې وکړي.
تاسو ته به تر معلومات شي نه زبا کورونا وایرس په ټول نړۍ کې لا خبرې دوه حالاتو کې ده. بدبختانه که تاسو غری په افغانستان کې ډیر زیات غریب ولسته او په داسې یو ګر زیاتره ولایتونه قرنټین دي، خو دې وخت کې زه تاسو باندې یو غږ کوم، هغه افغانانو باندې چې په نړۍ ګوټ ګوټ کې اوسیږي، که هغه په امریکا کې دي، که په خارج کې دي، که په کاناډا کې دي، که په خلیج هیوادونو کې دي، که په انګلستان کې دي، څومره د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دي، څومره چې افغان کمیونټي لري، هغه ټول مشران چې هغه کوم چې هغوی باید دې وخت کې خپل افغانستان غریب ولس باید سپورټ کړي، باید مرسته ورسره وکړي. او تاسو یو خبر وکم، موږ 1300 کال راهیسې دغه لوبغاړو نه ملي ټیم لوبغاړو نه بقاعده د ټیم میچ فیس نه بک صداکار راټولو، غریب کورونو سره مرسته کوو، خو د موږ د وس نور خبره وتې، ځکه هر لوبغاړي خپل آخري حد وس کوشش وکړه، نور د موږ د وس نه خبره وتې ده. نو په دې وجه مزه د افغانستان په ټول باغ دولتي چارواکو باندې غږ کوم، دی پارلمان غړو باندې غږ کوم، دی سنا په غړو باندې غږ کوم، دی افغانستان په ملي تجارانو باندې غږ کوم چې باید هغه دی کې راشي او موږ سره مرسته وکړي تر څو موږ کولای شو چې زیاتره غریب کورنۍ سره موږ مرسته وکړو.
د کرکټ د ملي لوبډلې لوبډل مشر اصغر افغان په همدې سره زموږ د دې ونې خبرونه پای ته رسیدي. په دې هیله چې زموږ ورزشکاران ورونه د قرنطین پر مهال په خپلو کورونو کې ورزش وکړي، په کورونو کې پاتې شي او دغه شان د کورونا وایرس نه د ځان ساتنې په هدف حتی د عامه پوهاوي په برخه کې مرسته وکړي. او ټولو ته پیغام دا دی درنو دوستانو چې وړاندې تر دې چې په روغتونونو کې بستر شي په خپلو کورونو کې پاتې شي، دغه شان له دې وړاندې چې له ژوند لاس ومینځي نو په ژوندوني خپل لاسونه بار بار په صابون پریمینځي او د کورونا وایرس د مخنیوي په برخه کې مرسته وکړي. تر بیا، الله پامان.